hedi dan arman dile. مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 28مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
نومبر د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان فوځ وايي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسولو ته ژمن دي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازي وايي. د خبرو تر په دویم پړاو کې بعد د کوټې شورا استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. او د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې روانو بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. په چترال کې موجود مشالډو خبريال وايي پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړي موندل شوی دي، چې وسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 150 پورته شوې ده. دغه په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلی سیلابي وبو وړي دي. په چترال کې حشمت نومي یو تن مشال لوتن نوول چې د دې سیمې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دا روډ جوړول خو د روستو خبره ده. هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي، دغه عین طرف ته راځي او یو بل ته وی چې دا واغه دا خلک څخه مدد کیا. ٹھیک ده کني ګورنمنت دې طرف توجه نشته.
بلخو په پنجاب صوبه کې هم په زورګونو کسان له سیلابونو متاثر شوی دي. پاکستان رسنۍ له پتون سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دی وخت پورې په پنجاب کې څه باندې 300 کلی سیلاب ځپلی دي، چې پکې 3 کسان مړ شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راحیل شریف په د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ لاندې د پوځ د تعمیراتي ادارې ایف ډبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې دا مهال په کار بوخت دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یاد وي چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له گوادر تر کاشغر یو اقتصادي راهداري جوړولی شي. د اربون ډالرو په دې منصوبه هند خپل اندېښنو څرګندونه کړې ده. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې نافذ ایف سی آر قانون ختم کړي او ورته دي بنیادی حقونه ورکړي. د فاټا لایرز فورم صدر اجاز خان مومند نن له مشال سره په ځانګړې مرکه کې ویل باید چې د پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر بنیادی بشري حقونه قبایلو ته هم ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د ورلد جسټیس پراجیکټ په نامه نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو په هدف جوړ یوې نړیوالې ادارې څو ورځې مخکې خپل کلنی رپورټ کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته 98 نمبر ورکړی وو. د یادول وړ ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د لسیزو راهیسې د انګریزانو قانون چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جنایي قانون نومیږي لاندې ژوند تیروي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې بعد د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد نتقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور کې خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نتقي پرون رایټرز خبرجان ته ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده شاهد هم پرون مشال لوته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
محمد عتقی وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې بعد د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. تاسیل مشال دو خبرو نوری د ایران د بانو چارو وزیر نن کویت خطر و عراق تزی پا دی سپر که تر دیره د ایران او شپا گوستر و حوادونو تر مز د تهران پر اتومی موافقی خبری که گی د سعودی عرب پا مشاری خلیج حوادونو د دی موافقی پا ولاندې زر عکس العمل و خود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي. خو امریکا وایي د موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړي دي. د سعودي عرب په مشر اطلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره پنځه ورځنی اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اجانس کې له یوې خپرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیرې شپې له نیمۍ څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې یې دا هم ویلي چې اطلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شیهو سیاغیانو له لورې هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. او عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای یا سویمنګ پول کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه زن وژونکو چاودنو لږ تر لږه دولس کسان وژلي. دا بریدونه د توز خوراماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه یو سل پنځه اویا کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر پنځه څلوېښتو زیات کسان ژوبل کړي هم دي. د بریدونو ښکار شوي زیاتره د ترکمن اقلیت شیګان دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شمېره دوه څلوېښتو ته رسېدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسېدلی دی.
اختر نفس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارې خراب بل دل د چرالو دلته کې مین مسله د اوبو مسله ده.
تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د روانې میاشتې په پای کې وشي. بلخوا سیرونکي وایي
ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
او د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نغد پیسې ورکول بند کړي دي.
حکومت پاکستان کو وزیرستان سے دے امن لیار واضح کری نوی دخار کو اخپل کری نا تسلی نوی اگے وقت پر دیو ڈی ایم اے نیز دا اختیارات نسی ورکوائے.
دا مشال سرائی وابری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخوا دوه څلوېښتو ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال به پرون د چترال په سیلاب ځپلو پنځو کلو کې شل مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمیره دیرشو نه پورته شوې ده. په چترال کې سباندې دوه سوه کلي هم سیلابي اوبو وړي دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان لا سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو د راتلو خبر ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د چترال نه د دغه سیمې د نقصانونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي تیره ورځ بیا د خبر چترال کې دغه شوي بارانونه شوي او بیگا د شپې چې کومه سیلابي اوبه دي نو دلته د چترال نه بره یو ریشن نومې هغه دی زی دی یو کلی دی یو دغه د آبادي ده هغې نه د کېدلې تېرېدلې وه. هلته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولی دی او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی متاثره کړی دی. او تر دې دمه چې ما کم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي، نو په دغه ډګر کې په دې بېګاني رشپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو، نو په دې کې دوه کسان چې کوم دي نو مړه هم دي. او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سیلابونو دا لړۍ ده هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کوم دی نو هغه د دې څونه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دي مشکلات دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبریال غلام غوس ناوریده چې د چترال نه یې د دغه سیمې د سیلاب د صورتحال په اړه تاسو ته تفصیل درکولو. هم د مشال ریډیو خبریال غلام غوس دغه ته په چترال کې لزینو خلکو سره خبرې کړې دي، دوی د خپلو مشکلاتو په اړه وایي.
میں ادھر ملکوں سے
ز د ملکونا پ دولسو گھنٹوں کی چترال تا راورسیدم. د سیلاب لوجی زمون د کلی حالات ډیر خراب دی، سڑکونا پولونا او د اوبو نظام تباہ شوی دی. زمون پ کلی کی لس یولس کسان مړ شوی دی، سکولونو او اسپیتالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زمون ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دی، ولی چی هغوی ته د سکلو سپا اوبا نشتا او دوایان هم نشتا. نه حکومتی غړی مونږ ته راغلی دی او نه د ډی سی لاړه سه امداد را رسیدلی دی او نه زمونږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈسٹرکٹ کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے، نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگ جنازر مردان نراغلی ما حشمت میں نامدا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو سیدو تلو گرام گرام دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کے او بس اگا پٹار تاریخ سے لب راغلے نن تقریبا 10 بجے اوشولی 9 بجے چداوی اس کے مس مطلب زالو نشول چ گورنمنٹ دل تو سرور سی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا ال تخل غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغه دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشترے.
زما فاروق احمد نوم دے دیری کوم کو پدیا علاقہ دا روڈ کار کو پدی پدی باندې او علاقہ سو تیان دار تقریبا دے 7 کلومیٹر روڈ اوڑے دے او خاص بمبوریت 2 کلومیٹر یو دین کلو روڈ اوڑے دے من تو مزل لگ گاڑی چلی جو دا گدی دا تکلیف کم کو راشن او دا گڑی زیاد دے کوم دا اندازے مطابق دا او کم شو دے کو تقریبا 15-20 روز دی تیاری دی بو دا گاڑی دی تو شپ کو بحال سی او کوم بو کم نہ شو دے سی لاف دا سو تے ہائی دے کتن سی بے گام راغلے او بل روز راغلے او دا نن درے مسل اورو مورو دے چرو دا نے سی لاف را جی تو بدی صورت حال روان دی دا مشکل دا او کدا نہیں ان شاء اللہ 15-20 روز کے بعد تے گا دا سی.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو لویو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې کېدست او نورو بیماریو د خورېدو خطر هم ده چې له کبله دوی په هسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړي او د ډاکټرانو نرسانو او د هسپتال د نورو کارکوونکو رخصتۍ یې هم منسوخ کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه دا چترال په شمول د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارښ، معدي تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړی شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوویل
مون گری تلور وادی نه کاغا ته بیا چې مریضان دي کاغا یې میډیکل مریضان دي دا ته مونږ مختص کړی دي کډ خدای دې نو کی کچی ته دي څه مریضان وو او مونږ څه کوو چې دې چې دا په خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي کال رسوا د سټرایټس او یا هپاتایټس لړې شو دا چې دا راځي چې مونږ به دې مریضان ان شاء الله
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی اسپیتال لیډی ریډینګ د ټولې عملی چټیانې هم منسوخ کړې شوې دي. د سینیر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکلې شوې دي او د دوی په وینا که د چترال په شمول د صوبې نورو سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجت شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده سره چې ډاکټر دي نرسز پیرامیډیکس نو سټاف دي دا ری ټول چې کچا چوټیانه وغه کینسل دي ته یو چې کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوی دي او سٹور چې زمو کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړی شوی دی چې هغه ټول چې سور دي کې ضروری میډیسن دي ادویات دي هغه ټول ځان سره سټاف وساتي نرسز پیرامیډیکس ډاکټرز نو سټاف چې سوره کم ځای کې لګي کدا څه صد غم راغی نو خپل ترڅو کوشش کوو
د پامل دا چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرسدا نوخار او پیښور کې دا په شکل بارانونه لوجي ځنه ځایونه سیلاب ځپلی دي په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلابیل ناروغو خورېدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بلوچستان ته سفر کړی او هلته هغه ته د اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ هم ورکړل شوی دی. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د آی ایس پی آر کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره ایف ډبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حواله سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبې اف ډبلیو چې کوم دي هغه په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتره کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخ ادبی ټولنې لخوا د گوادر کاشخر کوریډور د بدلون پر ضد ولسی غونډه شوې ده. په دغه ولسی غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي، مذهبي، ملتپالو ګوندونو استازو، قبایلي مشرانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشخر غربي لارې دې په هر صورت جوړه کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له ډاکټر سیدالله محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي.
ژوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلی یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په اته ویشتم مئی نواز شریف چې آل پارټیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حوالہ سره نقشه ده، په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي د روټ لپاره شته. د ابه درته وایو د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 اربا، په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو آنا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغه سي ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي، ژوب کې تاسو وکړه، نورې به دا تاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې موږ کو، بیا واپس ځو په خبر کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملاوي د یونیورسيټو ته تلل، اکیډمي ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټوله ورځ چې کوم الته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم تم تحقیق مر کړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچېدی شو. چې کریډور مونږ لراغي خو زده پښتنو قسمت به بدل شي کران نه غي پښتون صرف ډرایور کې دي شي اردلی کې دي شي چوکیدار کې دي شي د بوت پالیشي کې دي شي د ټوپک مار کې دي شي نور د پښتنو سره مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی، دا که زموږ وروڼو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي، فشار په چا باندې تاسو اچوي؟
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي، لیکاتو کی پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره حل زلم کی. مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو، بس دته وی چې ماحول جوړ کا، خلک کانه کا، چې خلک کانه کې سیاسي ډلې وړا کانه کا، په دلیل پړکا، په ثبوت یې پړکا، بیا مظاهره وکا، پرمن مظاهره وکا، سیمینارونه وکا، هړتال خو به ډېر وروسته خبره ده. نو دا د پرشر ګروپ په تور باندې دا نه مونږ خپل کردار لرو.
په د پاکستان او چاینا په دې گوادر کاشغر کوریډور کې تر ټولو یو خو د پاکستان مرکزی حکومت ته چې تاسو لاغت څخه غوښتنه کوي، هغه ته خواست کوي، د هغه په صد باندې احتجاج کوي، لیکن تر ټولو لوی مهم هغه خو چاینا هم ده. آیا د چاینا تر حکومت پورې ستاسو دغه احتجاجونه، ستاسو دغه تحریک، د دې چې کوم غونډې کېږي، احتجاجونه کېږي، تر هغو پورې هم رسوي او کیا؟
بالکل، ډېره هم نقطه ده. موږ به التم زمنګ تیر تحقیق هم په وکه پیپلز ډیلی ته ورکړی و، د دې
ټول
لوی اخبار او د پارټي یعنی د ترجمان اخبار، چاینا سفارتخانه ته به هم لګو، چاینا پرزیدنت ته به هم لګو، چې کم کم موږ د نیټ او د نن سبا جدید لارې دي هغه به ټول استعمالو.
اخیری پوښتنه مې د ډاکټر صاحب هغه دا چې دغه د پښتنو چې کوم سیاستوال دي، تاسو به له هغوی سره قدم په قدم ردی په دې احتجاج کې، کیا به هم له هغو جلا خپل احتجاج او خپل حل ځای کوي؟
موږ خو به جی جدایی سره چرته نه غواړو، نفاق نه غواړو. که چرته سیاسي ډلې زمونږ نه تیزه شوې، موږ ورپسې یو، او که چرته هغه شاته موږ به روان یو چې خپل واس بکو.
اوریدونکو، د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دي، او پوځ به په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دي. په دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې، او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پوځ د مشر دغه بیان ته څنګه ګوري.
پہلا خبر خدا دے چې د پاکستان د فوج سره لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی، هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا دغه منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاسر نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګې سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا هغه منصب وو چې هغه په دې باندې به وینا کړې وي. او که داسې خطرات ورته راپېښ دي، ګیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي، نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه، او هغې دا خبره راپورته کړې وه که چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي، اکثر اشاره خو هغوی د هندوستان هند طرف ته کوي. او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغې ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګېږي، هغې ته هېڅ قسم امداد ملاویږي افغانستان نه یا هند نه. هېڅ شواهد
ډاکټر صاحب دار ته وایي چې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود او نورې ځینې پښتانه سیاستوال تور لګوي چې له پښتنو سیمو تیرېدونکي غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی. نو څه وایي چې څوک په صداقت دي؟
عرض دا دی چې مال د چین دی، کاشغر نه راپورته کیږي په مالګاډو باندې، په ګاډو باندې، او ساحل د گوادر دی، د بلوچانو دی، او چودھری پکې پنجاب دی. آیا که د پنجاب دغه پلاننګ وزیر دی، که صدر اعظم دی، که جرنیل دی، هغې خبرې کوي لګیا دي، او بیا لاره د پښتنو استعمالیږي، نو که د هغې پکې څه وینا نشته، د هغې سه نشته په دې کې، نو بیا خبره دې ته راشي چې دا شی یو استحصالي غونډ کې رنګ اخیستی دی، او پښتنو لپاره هم او بلوچانو لپاره.
تاسو د ډاکټر محمد تکی خبرې اوریدي، او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. له وسلوالو طالبانو سره په د خبرو په بل دور کې به د افغان حکومتي ډله د اوربند په مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په خبره د اوربند موضوع به د دې خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان ناورو.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بېلابېل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دی چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبرپاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو ته مده د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې بعد د طالبانو د ټولو ډلو نمائندګي شامل وي، او آیا دغه به په سیمه کې د امن او سولې په پرځای کولو کې څه رول ولوبوي که څنګه، په دې اړه تفصیلي رپورت یوې وړې دمې وروسته اورو. تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په روانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکو وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او سیرونکي سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی، خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټې شورا د خبرو په روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي، یا اقلا یو هفتې دپاره یا لس ورځو دپاره یا یوې میاشتې دپاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. زما په خیال داسې نه بریکي چې دې حد پورې د دوی مخکې ولاړ شي. او بل طرف ته چې ګورو، د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کوم زراعي دي، هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري، او تر اوسه پورې د کوټې د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بالاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بلخوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصرالله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی، خو باید پاکستان دا وار لزلنه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو د خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پا پاکستان مخالفت لري د افغانستان د ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
د نوراندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړې پر دې سلا شوې وې چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم د دغه خبرو ستاینه کړې او دای د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو لړن خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
په پاکستان کې روانو بارانونو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 ته رسیدلې ده. په چترال کې موجود مشال دو خبريال وایي پروند د دې سیمې په سیلاب ځپلو 50 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره ل 150 پورته شوې ده. دغه په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلی سیلابي اوبه وړي دي. بلخوا پاکستانی رسنی وایي په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي او څه باندې 400 کلی سیلاب ځپلي چې پکې 3 کسان مړ شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. دغه څرګندونه د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې مخته راغلي دي. بل خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولو غړو په یوې غونډه کې پرون غوښتنه کړې چې د ګوادر کاشغر غربي لاره دی په هر صورت جوړ کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادې له حکومت څخه غوښتي چې په قبایلي سیمو کې نافذ افسیار قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادي حقونه ورکړي. دا غوښتنه د فټلایټس کورم صدر اجاز خان مومند له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر اتون کې دور کې بعد اوربند پر مستکه دو ټینګار وکړي. محمد نتقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو پرون جرټرز خبري ایجنسی سره دغه خبرې کړې دي. د ایران د بنچورو وزیر نن کویت او قطر تزي په دې سفر کې تر ډیره ایران او شپږوسترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقه خبري کیږي او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغانو بمباری کوي ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځې اوربند اعلان کړي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د اردو جبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه و خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. داراز ملا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړی. بل طرف ته افغان ولس مشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانګړې کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دی بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دستا نه ور ګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسي کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو د پاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ادریدو او ډیر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونو مخې ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی کوم چې یو لویا کامیابی ده. اداری آخر کلی کی بل طرف تا پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورنه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی د پاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي نو دې سیمینه هم د پولیو رنس ختمېدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. AP خبری اجانس ته ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا دان رسپانی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو د افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحا میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجنس کتونکو د خلی وای چې دا ایران د اټومي پروگرام پاړه شوی تاریخي معاهده کوي خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي. نو بل خو یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړې ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجنس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بل خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دو دي چې منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شو، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شو کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتر خپل برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د څلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان رسپانه لیکي چې په امریکې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیغه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. رسپانه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړي. رسپانه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غنی له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حقله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو رسپانه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. رسپانه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. رسپانه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ډیپلوماټ مجلل کی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره ل دې چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېری مالی مرستې وکړي خو حکومتي ادارې هغه سي جوړ نه کړې څنګه چې تمه کېده او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوریت عمل ته هم سخت زیان ورسوه. د دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې ډیپلومیټ مجلل کی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هغه سي کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2000 کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه 13 کلونو کې په حامد کرزی د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدلې دي. مجلل کی د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې وې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او له دغه وروسته که سهم په دغه هیواد کې په شلمه پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلي، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خودمختاري لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې توندې کړې. خو له دغې سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړې شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلوماټ لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی و، د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبو یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډۍ رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالی مرستې وکړي، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تېرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختې نیوکې وشوې او په خپله افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختې نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې د دغه هیواد ادارو هغسې پرمختګ ونه کړ. مجله لیکي اوس چې با کله د دغه هیواد په ادارو کې د پخواني ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د انصاف یوې نړیوالې ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د یو سل او دوو هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په دغه فهرست کې په 93 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجود دي، خو په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو نه موجودیت کې د ایف سی آر د لاندې فیصلې کیږي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوال ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې ښودلی. په دې رپورټ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي، نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایز فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادي حقوق کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 8 نه والا 28 پورې، هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق لپاره پکار چې اداره وي او دا هغه ادارې نه سړی فرض کړي چې د حق خلاف ورزي شي یا چا نه وترول شي، نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د خپل حق پښتنو کې تپوس کړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا ته حق واغسته شي وترول شي، ته های کورټ ته نشي تللی، سپریم کورٹ اختیار
نشتا. شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی، خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلي سیمو په اړه متضاد شقونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ د
سپریم کورٹ د اعلی عدالتونو اختیار التا ورغزیدل نه دی. نو دا خو التا حکم د فاټا کې حکم د رول افلا خبره کوونه په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخوا د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبیونل جوړ کړی دی. خو د بشري حقوقو کارکونکي شیر محمد د فاټا ٹریبیونل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہده چې هغه نشوک ورکوي یا په دغه منصب باندې هغه کېلي، هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي دا هغه د ورځې خلاف فیصله هغه نشي کولی. نو دغه فاټر ټریبیونل جری دا خو تشسی هغه د سترګو مدد باندې پټۍ لګولو خبره ده، او عملاً چې دی نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله د هغې داسې نشي راغستی چې هغې مطلب خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقونه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د پنځو تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو سلسله بند کړې ده. دوی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ متاثره کړې دي. دغه خلک درکه هم ورکوي چې کوي ستونزه حل نشوه نو احتجاج وکوي. عمر دراز وزیر نه تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان پنځه تحصیلونو تحصیل سپینوام شوا دوسلی ګړیوم او رزمک اوسیدون کی شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي. چې دا ځل لګلې شوې د 2000 نک د مرستې کیس دغه پنځه تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوې تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نک د مرستې دوی ته نه دي میلاو شوې.
مشتا پر جان کې د 24000 روپۍ لکه د نو تحصیلین ته ملو شوی دی او مشتا نه دی ملو شوی کنه. مشه ډیر په مغاسره مخومش کی کنه چې فو کچره نشي ملو کنه. مشتا په شاور کې په بوار چال باندې یو ډیر نه شریکوي کنه. په مشه باندې دلته کرچې لاګي کنه او دوا ور درو ور لکه کوپانه په مشه باندې دا غاښ تکلیف کنه.
بخت الله وایي کدوی متاثره نه وي نو اول به کډوال نه وي حساب کړي او ورته به نوم لیکنه نه وي کړي.
نور تاسینه تا چوغي چوغي هزارې ده نه مخته نه راو شوی دی او میشته واری پینه ده راو شوی. ته حنا چې مشر عبد القادر کولوج دا ودا کړی و کنه چې کیم تدی دی او کیم مری تدی کا او یو کوم رسته نه لوي دی. مشر دا غا شریکړي چې تاسو جی بوته کنه نه یو غلې ده واجه می زناري پی بند کړی دی. حنا کې می رشن کولا و دی چې مېر کولا و نه رجستریشن نه ورته کړی نشته.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وای اف ڈی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکي دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان وزیرستان سے دے امن لیار وزیحا کری نوی دا خار کو اخپل کری نا تطلی نوی اگه وقت پر دے ڈی ایم ای نیز دا اختیارات نسی ورکوائے دے صوبے گورنر دا خبوش تماشائی نقشے نی بصورت دیگر چه داو در نغوی و اتاق زمداریو
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي. د زونګ موبایل کمپنۍ یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دي لیږلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم راځو د جنوبي وزیرستان د خلکو مشکلاتو ته. میسود قبایلي مشران وایي حکومت او پوځ نه خو د دوی سره مرستې کوي او نه د نورو مشکلاتو په اړه څه پام کوي. دوی وایي په تګ راتګ کې مشکلات لري، بېکورۍ او بدامنۍ یې ژوند او کار روزګار سخت خراب کړی دی. تفصیل د سیلاب میسود نه.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندګون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زبول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبرو تا غوژ ون سے
پاکستان دی میرا ملک واہ ظاہر ہو انڈیا سے انشاءاللہ میں شاد پورو دی افسوس خبر ادا کر جو تو کو لگ کی میں نے تو سنا رو متاثر ہے شی یہ تروے سا پرے دی میرا تو پشتنا نو کو تو یہ کہ نا کے پلیئر کی دی کلیئر کی دی تروے سا پرے 70% مزید سن لگا سے اس تے گئے گا سا پاسو ہے نا
بادام گل مسعود دا خبر اتا پ دارنگ دوام ور کوی شک تو وہ سے دن کا مکشنائی کونسلر سعید انور ویائی پداغابا ریکش میں چدی سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے دغے ادارے دے سفران کمیٹی ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا آغوی سا جواب وکا وار وز زنے
مسجد آئی ڈی پی سوی دی اور پٹول نا زیوت نقصان مسجد طرح سے دلائی جائے اور دے امداد پر کاول سے انتہاجی سلوک سرا سوائی جائے اور دے در خبر آنی جا باہر فرم نے کری دو
دغو کا بالیان و غشتانا وکڑا چھ نور موہی سند دی پکار بس سرکار دی مشق پل وطن تا پریش دی رنگ وزیرستان دی رتا جوڑ او بیا دی دا واک اختیار را کی چھ دی پلار نکا پسیر جوان پکش تیر کو سیلاب مس سود مرشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مرشال ریڈیو لتا سو سردا وہ ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک
وائس نیوز ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان خفیه اداره ISI د سارنې یو داسې نظام جوړوي چې د بشري حقونو د فعالانو وکیلانو او خبریالانو پر ضد به کاروي. وائس نیوز د سارنې یو نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې د ګل ایاس نورو.
وائس نیوز ویبپاڼې په پاکستان کې په خفیه توګه د سارنې یو پروګرام د جوړولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې لندن میشته پرایویسي انټرنیشنل سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان په هیواد کې دننه د سار یو مضبوط یا قوي نظام جوړوي. د دغه رپورټ جوړونکي میتیو رایس له وائس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د سارنې حد تر اوسه پورې نه دی معلوم او د دوی په اند ولس له پکار ده چې په دې فیصله ځان پوه کړي او غبرګون وښایي. وائس نیوز د رپورټ حوالہ ورکړی او وای پاکستان له 2015 کال راهیسی په خفیه توګه د سارنې صلاحیتونه زیات کړي کوم چې غیر قانوني دي. په دې کې د خلکو ټلیفون ټیپ کول په مختلفو ځایونو کې د جاسوسي آلاتو لګولو او د دې ترڅنګ د انټرنیټ سارنه هم شامل ده. خو د وائس نیوز په خبره په دې رپورټ کې تر ټولو لړزونکې انکشاف دا و چې د پاکستان خفیه ادارې ISI داسې نظام جوړ کړي چې د سمندر لاندې د انټرنیټ فایبر تارونو ته رسائی ترلاسه کړي او په دې کې ځنډ هم رامنځته کولی شي. وائس نیوز ویبپاڼه زیاتوي چې 5.5 لک میله اوږد فایبر تار د سمندر لاندې په ټوله نړۍ کې خور دی او په مهمو مرکزونو کې د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ هم شامل دی. کچري ISI د دغه تار سارنه شروع کړي نو ډیر زیات شخصي معلومات ترلاسه کولی شي. وائس نیوز ویبپاڼې د رپورټ په حواله ادا کوي چې پاکستان به د نظام سره د هیواد دننه او بهر د مواصلاتو سارنې جوګه شي. وائس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې میتیو رایس وایي چې د دوی اداره د دغه نظام تصدیق نشي کولی چې آیا دا په مکمله توګه فعال ده او که نه. په مقاله کې راغلي چې دغه ادارې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پاکستان په دې وروستو کې له سویډن، فرانس، چین، جرمني او د امریکا ځینې کمپنیو څخه د سارنې ټکنالوژۍ آلات ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ سازمان داسې دستاویزات هم ترلاسه کړي چې جرمني د 3.3 میلیونه یورو د سارنې ټکنالوژۍ او جاسوسي سافټویر لایسنس ورکولو اجازه هم ورکړې ده. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي کیدی شي چې د پاکستان خفیه اداره دغه ټکنالوژي د بشري حقوقو فعالانو وکیلانو او صحافیانو پر ضد استعمال کړي. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي دا رپورټ په داسې حال کې مخته راغلی چې په دې وروستو کې د امریکا جاسوسي ادارې پخوانی ایجنټ ایډورډ سنوډون داسې اسناد خپاره کړي وو چې تر مخې د برتانیې حکومت د مواصلاتو هیډکوارټر په پاکستان کې د ټولو انټرنیټ استعمالوونکو معلوماتو ته رسائی ترلاسه کړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سره راځو. یو بل رپورټ په اسلام آباد کې د سیفران لپاره د قائمه کمیټې غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوې دي د فاټا ځوانان له بیروزګارۍ سره مخامخ دي او د نورو سبو خلک دغلته نوکری کوي، نو باید چې دوی په خپلو سیمو کې دوی ته د روزګار مواقع ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د سفران لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټه د سفران وزارت ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د په سرکاري، نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلي تعلیم یافته ځوانان بیروزګار ګرځي، نو بل پلو به دا وشي چې د قبایلي سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین نو پوښتل، نو هغه وویل
10% به مقامی خلک وي، دا نور چکم دے کنا نان لوکل خلک وي. نو موږ دا ورته وو چې آلتا مقامی خلکو حق جوړیږي په څو وجه باندې. یو وجه دا ده چې آلتا هغه خلک بیروزګاره دي، هغه خلکو کورونا وران دي، او بل وجه دا ده کنا چې علاقې سے اوسېدای نشي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپل عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقایي د وجه نه به حق کار نه کوي. نه دا چې موږ آلتا د مردانه راشي، د چاسادې نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سره ځکه چې آدم موږ د هڅ نه خبره دي. درېمه وجه دا دا هم کنا چې دا کسان چې مشکل والا کسان دي، د موږ د روایت نه خبر وي، د موږ د کلچر نه خبر وي، چې د بهر نه راشي د موږ د هیڅ نه خبر نه وي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وویل کچر حکومت دا فیصله عملي کړه، نو د دې نه به په قبایلي سیمو کې د انتها پسندۍ مخنیوي هم وشي. نوموړي وویل
فائده خو به ډېر وشي. ښکاره خبره ده چې بیروزګاري خو ټیک ده چې په ټول ملک کې زیاتره، خو په قبایلي سیمه کې بیا یو په دوه پدې باندې زیاته په نظر راځي چې په قبایلي سیمه کې پرایویټ سیکټر بالکل د نش برابر دی. هلته که جاب زور کوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولی شي، هلته انډستری نشته دی، هلته پرایویټ سیکټر کې جدي داسې ملازمتونه نشي ورکړی کېدی. نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کوم دي په هغه کې هم دغه پابندي وګڼلی شي چې 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلي عوامو ته به دې فائده ورسي. د زرګونو خلکو ته فائده رسېدل مطلب دا دی چې که 10,000 خلک هم په روزګار شي، نو 10,000 خاندانونه په روزګار شو. نو چې کله روزګار
په دې مقابه کمیټې کې دا فیصله هم وکړی شوه چې په فاټا کې په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کیږي او اکثره منصوبې یوازې په کاغذونو کې جوړیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به د کمیټې غړي په خپله د قبایلي سیمو دورې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې زو ننګرهار ته چرته چې د شری د مخنیوي په خاطر د ویکسینونو او ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 5.5 لک پورې هغه ماشومانو ته ویکسین ورکولی شي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال وویل،
نن خوشبخته را موږ په مشرقي حوزه کې او بلخص د ننګرهار په ولایت کې د شری یا میزل په ضد واکسینو کمپاین د یوې هفتې لپاره پیل کړ، چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,500 هغه ماشومان عمرونه د 9 میاشتو تر 5 کالو پورې د موږ د 1,500 تنه ټرین شوي او پرسونل لخوا په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي. دا واکسین کور په کور نه ده، دا به محلاتو ته دمونږ چمونه ځي، مساجدو ته به ځي، مکاتبو ته به ځي، د قومي مشرانو کورونو ته به ځي او هغه نقطو ته به ځان رسېږي چې د خلکو اوسېدنه پکې زیاته وي.
ډاکټر نجیب په ټولو کورنیو غږ کوي چې د روانې هفتې په دوران کې خپلو ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټیکې ولګوي.
نو په دغه یو هفته کې ټول والدین ته پکار دي چې ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومان د شری په مقابل کې د موږ د چمونو لپاره دوی په کورونو کې واکسین کېږي، او که چېرته دوی په داسې مشکلاتو سره مخ کېږي چې هلته د موږ چمونه نه وي تللي، کولای شي چې زموږ د عامې روغتیا ریاست سره او یا د واکسینو د آمریت سره دوی مستقیم په تماس کې شي تر څو د موږ هیڅ ماشوم په دغه ورځو کې د واکسین نه پای ته نشي.
دې زیاته وی چې شری یو ساري او وژونکې ناروغي ده چې له یوه ماشوم نه بل ته د ټوخي او برنجي په واسطه انتقالیږي. د دغه ناروغۍ کوم ځانګړی علاج نشته، خو د شری د واکسین په تطبیقولو سره ترې ماشومان ژغورل کېدای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.